السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن جمعه ده، د 1403 کال د جوزا خبرګولی څلورمه، د 2023 کال د می څلورمه. زه صفی الله ستانکزای مو د سید قادر جلالوف تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په مهم خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دې ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د ورښت اټکل کړل شوی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو ورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړې. د ملګرو ملتونو څیړونکي ایرین خان عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ په د یو شمېر هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د هغې په خبره د جلاوطنه خبریالانو شمیر زیاتیدونکی دی، ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادو کې هم استبداد مخ په زیاتېدو دی. ایرین خان وویل کومو خبریالانو چې خپل هیواد پریښی او کډوالي غوره کړې په جلاوطنۍ کې هم له فزیکي، آنلاین یا پرلیکه او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. د 2023 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان څه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبریالان له هېواده ووتل. هغوی چې په هېواد کې پاتې دي اکثر د طالبانو د حکومتي دستور العملونو او تګلارو عملي کولو ته اړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه تورخم ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پنجشنبې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ویلي. هغه زیاته کړې د تیر کال د نومبر راهیسې تر اوسه 500,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي او زیاته کړې چې دوی له تورخم نه نیولې تر خپلو اصلي مینو یا نورو ځایو پورې د تلو او هلته تر میشتېدو پورې په ډېرو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستي سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي تر اوسه نږدې 60,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولې دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هره ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستاني چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه دي معلومات وړاندې کړي. دې ټولنې پرون په یو اعلامیه کې ویلي خپلواکه خبریال 10 کلن کامران داوړ د سې شمې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. دغه کلی د میرانشاه په جنوب 45 کیلومتره کې پروت دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي د داوړ د قتل عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پریکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منځل کیږي، خو سربیا ورسره مخالفت وخود. د عمومي اسامبلی د 193 غړو له ډلې 4 دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې، 8 خپلې رایه ونه کارولې او 19 هم پر ضد رایه ورکړې. دغه پریکړه لیک له مخې به هر کال د جولای 12 په سربرینیتسا کې د 1995 کال د ډل وژنې د یاد تازه کولو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ، د خبرونو التام لوستلی شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو چارواکو سره لیدلې دي. تمه ده د دوهې غونډه د جون له 10 پیل او د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی په اړه وایي
داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپلو موازه لږ څه په شا شوي وي. که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون ونه کړي، دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پایلې وي.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تېرو دریو کلونو معاشونه او حقوق ورکړي.
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي، دروازه په دروازه، وزارت په وزارت چیغې وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو پاک لباندې هیڅ ارتباط نه لري.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا مهم خراغلاست و امرازو اول مطلب ته. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون له یو شمېر وزیرانو سره په لیدنو کې د نور مسلو ترڅنګ د دې غونډې په اړه خبرې کړې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون لپاره د یو لړ شرطونو یادونه شوې. ټاکل شوې دا غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په پای کې په دوحا کې جوړه شي. نور جزئیات له نوریاس نوري اورو.
په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې چې پرون پنجشنبه په کابل کې ترسره شوه، له طالبانو غوښتل چې د دوهې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دفتر پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر اخون ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبتې نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت موقف او غږ ته درناوی وشي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریځ واضح کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګه ویلي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره پراخې سیاسي اقتصادي اړیکې غواړي او د همدغه سیاست په غوره کولو سره دوه اړخیز تعامل ته راوړاندې شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي چې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د بیان له مخې نوموړي د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي، سیاسي او اداري مرستیالانو هر یو ملا عبدالغنی برادر، مولوي کبیر او عبدالسلام حنیفي او د دفاع او کورنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او سراج الدین حقانی سره وکتل. په بیان کې کته هم په دوحه کې د راروانې غونډې موضوع نه ده یاده شوې، خو ویل شوي چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړي توګه د سیاسي، بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې. قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه او د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په ګډوډۍ کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل له هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو د ایستلو په بهیر کې مهمه ونډه اخیستلې واله دی چې د دوهې درېمه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیره د کارلو هم روانه اونۍ کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې تر څنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازی په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو غوښتنې به د دغې غونډې تنظیمونکي چې مهم لوری ملګري ملتونه دي ومني؟ دا پوښتنه مو د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي نصرالله استانګزي څخه وکړه.
د دوه د درېمې ناستې په اکله باید ووایم چې داسې بریښي چې دواړه لوري هم ملګري ملتونه هم طالبان ښایي له خپلو موازه لږ څه پر شا شوي وي، او همداشان دا هم باید یاده ونه باسو که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازی ګډونونه کې دا غونډه به بیا هم لکه تیرو غونډو غوندې بې پایلې وي، او په دې صورت کې به ملګري ملتونه مجبور وي چې مسئله یو ځل بیا د دې سازمان عمومي مجمعې ته او بیا هم امنیت شورا ته د نوې پریکړو لپاره واست.
په هغې اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال یا اغلی د کارلو د سفر په پای کې خپره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس چې د دوحې د مخکنۍ غونډې له مهمو ګډونوالو څخه و هم په دې وروستیو کې په قطر کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان اړوند مسایلو من جمله د دوحې د غونډې لپاره پر تیاریو خبرې کړې دي. خغلی ویست پرون پنجشنبه په خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې وړمه ورځې په دوحه کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر خغلی ډاکټر الخلیفي او سفیر فیصل بن عبدالله الحمزاب سره وکتل او په افغانستان کې د ستونزو په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه د حل لارو او ګډو زمینو د موندلو لپاره د غونډو په تنظیمولو کې د قطر د رول ستاینه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې درېمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوهمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. طالبانو د خپل نه ګډون دلیل دا ښودلی و چې د دوی شرطونه نه دي منل شوي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش هغه مهال وویل چې د طالبانو وړاندې کړي شرطونه دوی ته د منلو نه وو. ټاکل شوی وه چې په هغې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه پریکړه وشي چې طالبانو هم ورسره سخت مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر روانونه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت وښود او وویل چې د ملګرو ملتونو د اوسنیو میکانیزمونو په چوکاټ کې د دغه ډول استازي ټاکنې ته اړتیا نشته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه او یو شمېر متقاعدین د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تیرو کلونو، البته د تیرو دریو کلونو حقونه ورکړي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم له منځه وړی، خو بیا هم دغه متقاعدین د طالبانو پر حکومت د نیوکې تر څنګ چې ولې د 1403 مالي کال په بودیجه کې د متقاعدینو د تقاعد حقونه په پام کې نه دي نیولي، وایي تقاعد د دوی مسلم حق دی او باید ورکړل شي. د راپورونو لمخې د 1403 مالي کال بودیجه چې تازه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشي شوي، د طالبانو حکومت د دې بودیجې اندازه او په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د مالی وزارت ویاند ولی حقمل متقاعدینو د دې اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د 1403 مالي کال بودیجه تصویب کړه، یو شمېر افغان متقاعدین د تقاعد د حقوق د نه ترلاسه کولو او دا چې په تصویب شوې بودیجه کې د دوی حقونه په پام کې نه دي نیول شوي شکایت لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د تیرو دریو کلونو حقونه یې ورکړي. د 1403 مالي کال بودیجه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا په دې وروستیو کې تصویب شوه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یوې اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې دا بودیجه له داخلي ګټو او د خلکو د اړتیاوو او لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره چمتو شوې، خو اندازه او د بودیجې په اړه نور جزئیات یې نه دي اعلان شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د تقاعد سیستم لغوه کړی، خو افغان متقاعدین وایي چې دا د متقاعدینو مسلم حق دی او په تیرو کلونو کې د دوی له معاشونو مخکې ټاکل شوی و. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر د پنشن می په ورځ ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه چې تر اوسه پورې ټول سرګردانه ګرځي دروازه په دروازه وزارت په وزارت چیغې وهي چې دا زموږ حقوق راکړ شي. نو دغه مخکینی فرمان د پخواني د متقاعدینو پاکله باندې هېڅ ارتباط نه لري، ځکه چې هغه پیسې مخکې وضع شوي دي، دا قرض پیسې دي په دولت باندې.
یو پخواني پوځي اتل ازادي راډیو ته وویل دا چې د طالبانو حکومت یې درې کلن حقوق نه دي ورکړي له رواني ستونزو سره مخ دی. یو بل متقاعد نجیب الله وایي چې نور ستړی شوی او اوس د ناروغۍ په بستر کې پروت دی. خود طالبانو دی حکومت دی مالی وزارت ویاند حق مال دی دغ راپور تر خبری دو پوری دی دغ متقایدینو دی ستونزو او دی حقوی دی غختنو پا عرد دی ازادی رادیو پختنو تا زواب ور نکرد. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د تقاعد سیستم د لغوی اعلان کړی. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کال د اپریل په لومړیو په رسنیو کې خپور شو، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ته امر شوی و چې د روان کال 1403 مالی کال د وري میاشتې له پایله د پوځي او ملکي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ورکړه ودروي. د پریکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1401 کال د راپور د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت اوس مهال په افغانستان کې 170,000 ملکي او نظامي متقاعدین لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو له مخې پرون په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایل بریدونو د غزې تړانګې په شمالي او جنوبي سیمو کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبور کړي. دغو بریدونو مرستو ته د لاسرسي اصلي لارې هم بندې کړي دي. اسرایل وایي پر رافه ښار کې د حماس د وروستي سنګر د له منځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پرون په غزې تړانګه کې لکتر لږه 8 فلسطینیان د اسرایل په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ووژل شول. د رویترز خبري اژانس دغه شمیرې په غزه کې د روغتیایي مسؤلینو او د حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د چارواکو په حواله ورکړی دی. د رویترز د راپور له مخې د غزې د جنوبي ښار رفح په یو شمیر سیمو کې له سخت دریځو وسلوالو سره د اسرایلي ځواکونو د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د اژانس ته ویلي چې اسرایلي ټانکونو د رفح له ختیځې برخې د لویدیځې یبنا سیمې پر لور پرمختګ کړی او اسرایلي ځواکونو هم د ختیځ په دریو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکي رویترز ته ویلي چې اسرایلي ځواکونه کوښښ کوي چې د رفح د لویدیځ پر لور وړاندې تګ وکړي. دغه کس د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې دغه ځواکونه د یبنا په څنډه کې دي او دا یوه ګڼ مېشته سیمه ده چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی. هغه ویلي چې د 2014 غږونه یې اورېدلي او په هغو سیمو کې چې د اسرایل پوځ بریدونه کړي ورڅخه تور لوګی پورته کیږي. د رویترز په وینا د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایل حملو په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي، د مرستو رسولو اصلي لارې بندې کړي چې ورسره د قحطۍ د زیاتېدو خطر زیات شوی دی. اسرائیل پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو پراخ برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیایي چارواکو په خبره تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي د حماس د وروستي سنګر د له منځه وړلو لپاره پر رفح له برید پرته بله چاره نه درلوده. اسرائیل په دې باور دی چې د حماس پاتې وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې حماس په رفح کې حضور لري او اسرائیلي یرغمل په همدې سیمه کې ساتل کیږي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره اټکل کوي چې د رواني میلادي میاشتې له پیل راهیسې چې اسرائیل پر رفح کې عملیات پیل کړي، له اتو لکو زیات اوسیدونکي له دې سیمې وتلي دي. د ناروې د بیړنیو مرستو د چارو مسؤل سوزون میګن ویلي چې ډېر ولسي وګړي تر اوسه د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا،
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي، هم درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه د نړۍ هر ځای کې چې استه د انټرنیټ لري د اوریدو وړ دي. د راپورونو لمخې د افغانستان واکمنو چارواکو طالبانو او پاکستان ترمنځ یو بل هیواد ته د سوداګریزو توکو د بارونکو موټرو د آزادانه تګ راتک هوکړه شوې دي. په دې هوکړه کې د موټروان او کلینر د پاسپورت او ویزې شرط هم د راپورو په اساس لري شوی، او یوازې یو سند به وي چې په هغې کې به د موټر ټول معلومات او همدارنګه د ډرایور او کلینر پیژندګلوي ثبت شوی وي. پخوا د غلام خان پر لار د افغانستان بارړونکو موټرو یوازې تر میرانشاه د تګ راتک اجازه درلوده. په دې اړه نور جزئیات له خوسته د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې اوریدلی شي.
په خوست کې ترانسپورتي او باربري اتحادیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز توکو د لیګ درالیک بارونکو موټرو ته د لړمحالو سندونو د ورکړې په خاطر د ثبت او راجستر بهیر پیل کړ. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو چارواکي یوې هوکړې ته رسیدلي چې د دوی بارونکو سوداګریز موټر به یو بل لوري ته آزادانه تګ او راتګ کولی شي، او د دې موټرو ډریوران او کلینران به پاسپورټ او ویزې ته هم اړتیا نه لري. په دې اړه یو تن ملي سوداګر محمد انور افغان مشال رادیو ته وویل:
نو یو ترانسپورتي شرکت په دې دغه تضمین کې یو نورسته به دغه د پاکستان سفارت افغانستان کې په کابل کې به دته د ټیټ پر نومونه سند ورکوي. دا یو ګلم خون یار بنسي پاکستان کوم کار دی دایسي دای پلاش ازود یغه نه واپس پکیم بندر شي دی واپس رسي کې په تور خمر سي کې په چمن رسي دی ازود تا کړتا کړای شي.
په خوست کې د بارون کو موټرو مالکان چلون کې او کلینرانم د هوکړې ته خواخ دی وای په خپل ګڼو ستونزو سره مخامخ ول، او له بندر اخوا د دوی موټرو ته د بارونو د وړلو او راوړلو اجازه نه ورکول کېده. د بارون کې موټر یو تندریوار سایل وایي
چې پاکستان ته دلوم کې نه به کلندر به نمنوځ ته ماته پاسنات به نه وخت لسته هغه به وخت شناخته به نه وخت د میګ لارل نه پاسپورتونه نه به وخت د میګ نه لارل میګه ګټ ځته نه شورسته دی. خو چې ته پرژ نه میډر در مننه کو چې دوی روغ لمیک ته دمر اسون کیار وړه یم ګاډ خلو شو میک کلندر خلو شو میګار ځ تخپل ادب ته زنه سوالای شو.
بلوري ته په خوښ کې د ترانسپورتي اتحادیو مسؤلین هم د بارون کو ګاډو لمالکونو وړ چې خپل موټرونه راجستر کی او قانوني پړاونه بشپړ کی ترڅو د کال لپاره ټاکلي مدور باندې پای ته ونه رسیږي. په خوست کې د ترانسپورتي شرکت مشر شریف الله نثار وویل:
ټول هغه ډرایورون چې وګړي پاکستان طرف ته مدو کی هغه موږ سره سار دیننه زنونه ثبتولی شي. موږ به وزارت ترانسپورت او د وزارت ترانسپورت نه پاکستان کنسلګراو یا د پاکستان سفارت ته لګو.
د موټرو لنډمهاله داخله دوه سند به د افغانستان موټرو موټر چلونکو او کلینرانو ته په کابل کې د پاکستان سفارت او کندهار کې د پاکستان د قونسلګری د خوا جوړیږي، او پاکستانی موټر او موټر چلونکو او کلینران ته به پیښور او کویټه کې د افغان ترانسپورتي اتشې له خوا ورکول کیږي. د مسؤلینو په وینا د راتلونکي جون میاشتې له اول نیټې وروسته هغه موټر چې د موټرو لنډمهاله داخلي دو سند نه وي ترلاسه کړی افغانستان او پاکستان ته تګ راتګ نشي کولای.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشلیکي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګهلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای سوګان.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو ته غواګیست. په تخار ولایت کې د مچیو فارم لرونکو له خپل کار او فعالیت خوخي څرګندوي، خو له اړوندو چارواکو غواړي شي د دوی تولیداتو ته دی په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي. پورسیو دوه لسیزو کې په تخار کې زیات شمیر کاروندګرو د شاتو مچیو روزنی او پالنې ته مخه کړي، او هر کال لدی درکه ښه اوایت ترلاسه کوي. بلخوا د تخار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکو ویلي تخار ښه آب و هوا په درلودو سره د مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. په دې اړه پام وکړئ له تخاره زموږ د همکار دغه رپورټ ته.
په تخار کې د شاتو مچیو روزنې وده کړې خو فارم لرونکي د بازار له نشتوالي شکایت کوي. تخار په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره د شاتو مچیو روزنې او پالنې لپاره مناسب ولایت دی. د شاتو مچیو روزونکي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیته او تقلبي شاتو واردولو د وطني شاتو بازار یې پیکه کړی دی. په یاد ولایت کې د شاتو مچیو یو فارم لرونکي عبدالقیوم آزادۍ روډیو ته وویل
تلفات داریم و همچون ما دیگه کسوی ماست که تلفات زیاد
تیر کال پا جیمی که ده پارم لرون کو زیاد شمیر مچی لمنزو لاری خود روز پوری ده کرن ریاست او کم بلی داری لموش سرم رسته نده کری لچارواکو غشتنه کهو چی ده بازار مندنی پا برخه که لموش سرم رسته وکری
دوی لاروان چارواکو غشتنه کهوی چې له بهرنو هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د وطني شاتو بازار وده وکړي. څلوېښت کلن عبدالغفار چې له پنځلس کلونو راهیسې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې کار کوي هغه هم ورته خبره کوي.
ما میخواستیم که استاندارسازی صندوق هم ساتیم که از مرضا و ایچیزا
د کرن ریاست څخه غوښتنه کوو چې د مچیو د روزنې لپاره له موږ سره د معیاري صندوقونو او با کیفیت درملو مرسته وکړي تر څو د ژمي په موسم کې مچۍ مړې نه سي، ځکه تیر کال د سخت یخنۍ له وجې زیات شمیر پارم لرونکي متضرر سوي وو.
په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤل احمد وایي اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې څلور سوه د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او له امله یې کابو شپږ سوه نفرو ته په کې د کار و روزګار بوختیا برابره شوې ده.
البته مشکلات ما درباره زنبورداری همی است که امی اصلاح تقلید بازار
په بازار کې د تقلبي شاتو زیاتوالی، بی کیفیت درمل، د شاتو پروسس د عصري وسایلو نشتوالی دا هغه ستونزې دي چې فارم لرونکي ورسره مخ دي. د شاتو مچۍ په یو کال کې څلور ځله شات تولیدوي. یو کیلو خالص شات شپږ سوه افغانۍ قیمت لري.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي تر څو د مچیو فارم لرونکو شاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د یاد ریاست د اقتصادي حشراتو مدیر بهرالدین باور آزادۍ روډیو ته وویل
قسمی که میدانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری
پخوانی کلونه په تخار که ده شاتو مچی په دودیز دول روزل که دلی خموش ده مچی و ده روزنی په برخه که ده ورکشاپونو جوړولو لاری پارملرون که تلاشونی وکدی چی لعمالای په نموری ولایت که ده مچی و پارمونه ده ودیف حالات که دی.
تخار د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د ښه آب و هوا په درلودلو سره پر کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ سربیره د شاتو مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ما السلام علیکم ورحمت الله. زما یو پیغام دی، ما ویل دغه د هلمند ولایت د نالسراج ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د طالبانو د چار څه مرستې ورکول کېږي چې دا پر خوار و غریب باندې تقسیم کړي، نو هغه دی تقسیمي بیا هم په هغه کې داسې تقسیم دی کوي چې داسې خلک دور کوي چې مثال په طالبانو کې په حکومت کې لاس لري، نو هغو ته مرسته رسېږي. دا بېوزله و کورنۍ و دغو خوار و غریب ته دې ته نه رسېږي. نو دا زما پیغام سره خپور کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سیف الله منگل له خوست ولایت څخه خبر کوم. دلته امن امنیت دی وزنی سوزه چې د هوا اقتصاد دی چې خلک یوې ډوډۍ په ارمان دي، هیڅ شتانه کاروبار نشته. زه خپل غریبګار دکاندار یم، ورځې تر بزلې قرضې را باندې اوړي، هیڅ طریقه نه جوړیږي. د دولت څخه مو دا هیله ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو اړ نه شي له خپل هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترم زما دا پوښتنه ده، ما دا د انجونو ولورونه ولې دونه زیات دي؟ بېخي یو مخ زیات دي. په دې کې دا ځوانان شته چې د یو د بل ملک مسافر یي چې دسري کې ورکړې نشي ویزه کولی، او نه خواریان یې خو هم نشته بل غریبي ده، او بلکې دا خلک دا رقم ظلم کوي. دا داسی خلق ستا چې د کور سرپرست دې سره کې چې کوځای کړي او بل هغه غریب چې کله په ایران کې کله په بل ملکی کله په بل ملکی مسافر زګی چې ورونه زیات سول دغه خلق ورونه زیات زیات هغه ډیر ځوانان ته باکل ډیر د بل په ملک ملک د ډیر د بل په ملک پړل.
ستاسو پیغام